السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار له زندانه په لادراکه شویو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش وسلوال غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
د افغانستان حکومت وایي په روانه مشورتي لویه جرګه کې د سولې پر مسله هم بحث کیږي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله. د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن سیشن په کابل کې وکړ. فرانس تو ویل په دې جرګه کې به د سولې پر موضوع هم خبري وسی. یو دغه چې
د افغانستان خلک سره خبري وسول او وای مهم ده چې د افغانستان رسمي شته د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري. دا د بدایي چې د افغانستان حکومت
په پام کې دا مشورتي لویه جرګه روانه جمعه په کابل کې پیل سي. د چارواکو په خبره چې احتمالا درې ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دوی آنلاین غونډې هم کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ وویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په هکله به مشورتي لویه جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15,000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشي کړي. د دوی په وینا چې دوی جرمي دوسیې لري. وسلوالو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشحسو بندیانو شمیر یې 5,000 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نه کښینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل سوه. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره لار یوازې د یوې ورځې لپاره خلاصه سوې.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوه، چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشد تر پر مخ باندې خلاصه وي.
دغه لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غړو د مسافرو پر مخ تړل شوې وه او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې وروسته له هغې وسلهوله شخړه وسوه چې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغې جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکي بیا په خپل لوري کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې پېښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشري د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسېدلی دی. د لغمان ولایت دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. د والي ویان اسدالله دولت زینن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چې تورن کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي.
دولت شاه ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د ټولي قومندان له دندو لرې او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. په دوی باندې د فساد او نورو برخو کې تورونه دي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي.
د بدسل کې د چې د ازادي راډیو د خبريال په حواله سم د مخ کې په دولت شاه ولسوالۍ کې یو اندازا چودیدین کې تو کې ترنیول کې دوه وروسته بیرته په پیسو خرڅ شوی وو. تورونو کسانو له دې قضیه په اړه سند ویلي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي. د دې راپور له مخې چې د څیړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړي او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري اجنسونو چې اول یې د دې څیړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څیړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروسته یې د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې وه. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیستل سي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېساري توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې د بیرته ستنېدو بیره یې لري. د امریکا متحده ایالتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو په شمیر کې د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونه او لکو زیات دی او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤولان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یو مرکه کې وویل چې دی د ښوونځیو د پرانیستلو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو لپاره کارول کیږي خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څېړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کارونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي خو ټیک ټاک دا موضوع ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د شپږو اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه وپلوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکایي شرکت مایکروسافټ لخوا دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وینبین نن په پیکینګ کې وویل چې د امریکا دا اقدام د نړیوال تجارتي سازمان له اصولو سره په ټکر کې.
خبرنامو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار ځینې چارواکي وایي چې د ننګرهار له زندانه په تښتېدلیو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې د ننګرهار په محبس باندې د وړمې ورځې برید پر مهال شاوخوا 50 ملکان ټپیان شوي دي او 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. د ټپیانو له ډلې یو هم 12 کلن جهانزیب دی چې د ننګرهار په روغتون کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې.
کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماري لال کباړ هر څه خوار واره شو څنګه سترګې راوغړولې ستامه کې هم بس.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم خبرې کړې دا چې داعش څنګه د دوی په خبره له ماتې خوړلو وروسته بیا هم د بریدونو په ترسره کولو برلاسی دی. ښاغلی میاخیل جواب وایي
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
له غزنی هم راپور لرو چې په اندړ ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې د دوی له اصولو سره سم دې ژوند وکړي. واحد الله د اندړ اوسیدونکی دی.
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دې له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دې نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي.
ازادي راډیو ته غوښتل لمړی راپور له ننګرهار له رود ننګرهار په محبس باندې وړم ورځ داعش یا اسلامي دولت ډلې بریټ کړی او دغه بریټ په نتیجه کې د دې ترڅنګ چې 15 ملکان او پوځیان وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول د ننګرهار چارواکي وایي چې له 200 زیات بندیان تښتېدلي هم دي. اوس تازه راپور دا دی چې په دغو تښتېدلو بندیانو کې ځینې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مهم غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل له ننګرهار په دې اړه راپور را لیږلی.
د ننګرهار پر محبس لبریدی یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتېدلې دي. که څه هم ځایي مسولین د پلټنې له هڅو خبر ورکوي خو یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسلوال هم شته. د سرچینې له قوله په ورکو بندیانو کې ډېر شمېر یې داعش وسله وال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیان وو، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانات او لا خوږیاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمېر نشته دی د هغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دے چوگور چوکو پکی خوب نگران مابس کی داعش طالب ترسنگ نور جرمونو والا بندیان و دا بورس چکل چڑنی نہائیشی معلومی کی بچی چمرا داعش یا نشتا طالب نشتا دے یا نور کم جرمونو چکڑی و بندیان و دا بورس روخانه کی گی ولی و
د ننګرهار پر محبس د اکشن بی د برید مسئولیت داعش ډلې منلې او وای توانیدلې چې د برید پر مهال خپل ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته په افغانستان کې ماتې ورکړي، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
خو بل یې شک دی چې داعش در شرق افغانستان شکست خورده او شکست خورد و یک افراد اشخاص حال زیر پرچم داعش دسته حملات می زدن و مسئولیت حملات می گیرن. خب اینا همش بررسی میشه. وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه تروریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
بلخوادی شمیر بندیانو کورنۍ وای د خپلوانو مړی او ژوند یې ورکتی.
تاسو پرون سار راغلم او د ترماخام پورې خماخان نور سلاړو کوړتا سبي بیا په وختي راوتلې ولته اول دروازه خلاصوله تر جو باجو پرې وای رسمي شروع سي رسمي شروع سوم کتر وسند په انتظار نو چیو.
د ننګرهار پر محبس برید دی ولس دایښ و سوال الخوادی اکشن به پورز وشو او لې وی ساتنه ختی ورسته پایته ورسید. په دې پیخه کې د ملکیانو امنیتي ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 ووژل شول او 30 نور تپیان شول. امید زهیرمل، آزادی رادیو.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. د آزادی رادیو خبریال سهارګل امیرزاده د ننګرهار مرکز جلال آباد روغتون ته تللی دی. هلته د ننګرهار په محبس باندې د داعش اسلامي دولت ډلې د ډله ایز برید او تر هغه مخکې د موټر بم د چاودنې ټپیان بستری دي. له هغې ډلې امیرزی د جهانزیب په نوم له یو ماشوم سره خبرې کړې دي چې په دې برید کې ټپ شوی دی. همدارنګه د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان هم په دغه راپور کې غږېدلی او وایي چې دواړه زامن یې د کار په وخت په دغه برید کې ټپیان شوي وو. د سهارګل امیرزی راپور د جهانزیب او شاکر د پلار یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په چاودنه ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی، د پچیراګام اوسیدونکی او دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما او بچی مې دي. او بس دغه ته د خوار غریبي کو خپلې غریبۍ ته راوتلي وو. بس دغلته بله ورځ یو په محبس باندې چې حمله وشوه په دغه اول انفجار کې زموږ د ماشومان ولګېده او یو بیچاره دی خدای وبخښي شهید شو. داسې 14 کال عمر وو او دغه نور ګوري 13 کال 14 کال عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسه لرو. همدغه مو د نپکې خلکو به دام رانه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سرته ځان ورساوه.
دغسې حالات ته چې به زه سار خبر شوم چې رالم به دا ماشومان هغه و بیا یو ګاونډي ته ورغلم به هغه نه مې پیسې راواخیستې او 500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم اوس هم داسې تش جب ګرځم.
12 جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی و بس نور چې اختر ورځ ورځې وي ایسته چنګ کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماری رال کباړ هر څه خوار واره شو. کباړه سره مو غوښه چاخې راته غوښه راکړې وه ایسته هغه هم راړه او کباړه هم راړو ما څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې وم.
وړمه ورځ د اختر په درېمه ماښام مهال د ننګرهار په عمومي محبس ډله ایز برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو له مخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نیستۍ د ښار په واټونو او کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل. خو نن یې دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د ده په څېر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. په دغه برید کې چې نږدې شل ساعته یې دوام وکړ، د ماشومانو په ګډون شل تنه ملکیان، دوه نظامیان او درې تنه محبوسین وژلي دي. دغه برید د تیر یک شنبې په ماښام پیل او د دوشنبې په مازیګر مهال پای ته ورسید، چې په خپله بڼه کې د هیواد په کچه تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو. ښاغلی میاخیل وایي داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو لا هم د ځینو ترهګریزو بریدونو توان لري. د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال ښاغلی میاخیل دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ISK د ننګرهار په محبس د وړمې ورځې ډلهییز برید مسؤلیت منلی. په دغه برید کې چې یولسو ترهګرو پکې لاس درلود او ټول سره وژل شوي وو، 15 ملکیان او پوځیان یې ووژل او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د برید په مهال څه باندې 200 بندیان هم تښتېدلي چې د راپورونو په اساس پکې د داعش غړي شامل دي. له شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې که داعش ماته خوړلې وي څنګه د لویو بریدونو د ترسره کولو توان ورسره پاتې دی.
په ننګرهار کې مثال ندی و، جغرافیا په لاس کې و، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ISK یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې و، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې، یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس 15 کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوئ چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پوری، بل طرف ته داسې پیښې کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده، یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. 15 کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریبي عمل کوي،
یو موټر بم حمله کوي، یو ښار ته موټر بم راوړل کېږي، او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په ښار کې د امنیت لپاره دي مخنیوی نشي کولای. بلې،
ګوره دا خلکو په دغه سیمو کې اوسېږي، لوی شوي دي، جغرافیه ورته معلومه ده، جنګېدلي دي. نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کېږي، دا هم باید سړی هغې ته هم انعکاس ورکړي. په همدغه ننګرهار کې څوم موټر بمه حملې د منځه ونیول شوې، تقریبا زه چې هلته ومه 30 د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي دي، نفر بسر نیول شوي دي. نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي. البته نیمګړتیاوې هم لري، دې چې زه بعض ځایونو کې به غفلت هم کېږي، بعض ځایونو کې به نیمګړتیاوې وي، اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي، که مشکوک څوک ګوري خبر ورکړي،
او امنیتی او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ولسمو سره مستقیم تماس وساتي تر څو چې دغه سپی خو مخنیوي په شریکه سره وکړو.
نو دا زیاته مهمه ده. تاسو خپله میخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې، ځکه د داعش ډله په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خوړل مات سره مخ شوي، بیا څوک داعش ډله په دغه ولایت کې پیوړی کوي او تر شای ولاړ دي؟
خو تاسو ته معلومه ده چې اول خدا ده چې دغه یو ایدیالوجي ده او دوی خپل ځانونه وژني او دوی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامته پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي. نو دا یو بله مفکوره ده. نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي د دې خو موږ تاسې پوهیږو چې د مختلفو اړیکې یعنې حلقې د هیواد کې یعنې بیرون هم وجود لري او د هغې نه هم الهام اخلي او پاین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاغ د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لارې نه دی ونه لاس سره وي د معدنو نه نور شم نه. نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورېده. ښاغلی میاخیل د ننګرهار د برید پاړه باندې خپل ورستای دریز لمک سره شریک همدارنګه دا چې د دې خبره داعش کڅام په ننګرهار کې ماته خوړلې او تر ډیره پورې دا ډله لمنځه تللې، خو بیا هم د دې ډلې ځینې وړې کړې د بریدونو د ترسره کولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتو سم ورزو. غزنی ته په غزنی کې خلک شکایت کوي چې طالبانو په جنو سیمو کې محدودیتونه لګولې دي. دوی وایي طالبان له خلکو غواړي چې سندري وانوري، سمارټ یا ښه موبایلونه چې غټي شی ولري ونه ګرځوي، ګیرې ونه خري، تیز رنګ او تنګ کالي وانه غوندي. همدارنګ ځینې نور مسایل هم چې طالبانو په خلکو باندې بندیزونه لګولې په هغو ځایونو کې د تطبیق غوښتنه کړې ده. خو وسلوال طالبان بیا دغه خبرې ردوي او وایي موږ چاته دغه ډول سپارښتنې نه دي کړې. حبیب الرحمن تاثیر ل غزنی راپور را لګلې چې د یوې سندری باندې پیلېږي، البته د یوې سندری په لنډ برخه باندې.
سندری او ریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریل، تیز رنګ او تنګ کالی اغوستل، ټیټی پایڅې ګرځېدل، ډولي وېښتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبان اور باندې بندیز لګولی دی. د غزنی داندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ور باندې لګولي دي. دوی وایي طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویلي دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانې اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی واحد الله وایي
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په مزاینو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ور محدوده کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی زین الله هم وایي
دې ورستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړه ده چې لنډ کالج جوړ نکړي، ایګیره یې باید سنتو برابر وي، وختان باید لنډ کړي، موسیقي لاورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاده وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کی، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ سره آشنا سو نو به هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې خبره او هغه څه نه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دوی فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د پکتیا ولایت د ځاځي آریو ولسوالۍ یو تفریحي سیمه در پیژنو سپینه شګه. سپینه شګې ته د سیمې اوسیدونکي او لرو بره ګڼ خلک ورځي او د اوړي په دې موسم کې تفریح او ساعتېرې پکې کوي. دلته په بېلابېلو مناسبتونو خلک ټولیږي او تفریح کوي، خو د لوی اختر په ورځو کې په دې ځای کې بیروبار زیات و چې د خلکو دغه غونډې او تفریح بې ساري بلل شوې ده. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو آریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بېلابېلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو سیړیو پټو غرونو کې څو شېبې تېرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوی هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردېز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي.
ځاځیو خلک ډېر مینهناک خلک، موږ ته یې ډېره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځیو رقم ولس پر کم ته شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د موږ ټول ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځاځي آریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډېر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي آریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي.
دلته په نکونو خلک راغلي، امنیت دی، ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی. موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک سر تر سره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیرۍ د پاره ارسو. دی وه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي، خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې اندازه یې نشته، دومره سوداګانې پکې چې کلدارې خپلې ګټه دلته په ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي آریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل.
د پکتیا دی ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې خپل اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارک کېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي، چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیریو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډیری سیمې طبیعت په خپل ښکلي کړي او د کال په څلورو ډولونو کې څلور ډوله ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو کوربنۍ وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. دا چې د کرونا وبا سره سره خلک ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د استولو په اړه باندې څه اندېښنې لري او په څه شکل مکتبونه یا ښوونځي بیرته پیلیږي، په دې اړه تفصیل له اجملان دورو.
په اروپا او امریکا کې په
اگست میش کې عموما خونځي په بیلابیلو تاریخونو پرانستل کیږي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلی دي. دغلته تر اوسه 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کرونا وایرس لا هم پکې ډیر خپریږي او په خپرېدو دی، د مکتبونو د پرانستلو لپاره بیلابیل چلندونه غوره کړي. د امریکا په حکومت کې د ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د دوشنبې په ورځ یوه مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا چاره باید سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ترسره شي. له امریکا خوا په جرمني کې پرون د لومړي ځل لپاره په میکلونبرګ ایالت کې د دوبیل رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستان شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو لومړنی هغه دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایرس د زیاتې خپرېدو له کبله ښوونځي په آنلاین توګه او یا هم د ټلویزیونو له لارې پیل شوي.
چلو ریمی بجیدی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کې دو ترڅنګ د سولې پر مسله هم له برخوالو سره خبرې کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د ولی ویاند وی چې دغه لار به د اوس لپاره یوازې د ویورځ لپاره پرانستې وي. په لغمان ولایت کې دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. د ولی ویاند وی چې دغه کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګیانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي، خو شمالي کوریا دا تورونه نه مني. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېساري توګه زیاتې شوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې بیره لري چې شاید چې کورونا وایرس بیرته په دغو هیوادونو کې بیا خپور شي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم بلري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود دل د خزي او خاوند د ګډ ژوند تر محل د دواړو خو په باور څه اغیز لري.
انور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې له یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د دې خبرونه په لړ کې به جواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس برافور له وګمی جبرخیل واورو.
لك
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولی دی، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او ښځینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبرې ورنه پټوي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند د دغه ډول ناسم سلوک له امله له خاوند نه بېله شوې ده او د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پوښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې ته مانه پوښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله او څه ښایسته ګټه به درلوده مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه یې خبر نه وم چې دا به د کور نه وته، چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردارې.
خبرې پټول او راز ساتل که څه هم تر ډېره ځینې نارینه کوي، ځکه چې کورنۍ او ټولنه کې له زیات محدودیت سره مخ نه دي. خو یو شمېر ښځې هم ځینې خبرې له خاوند نه پټوي او ان کله کله ځینې کارونه له خاوند سره د همغږۍ پرته ترسره کوي او بیا یې له خاوند نه پټوي چې دا کار نارینه وو ته د زغم وړ نه دی او د بدو پایلو لامل ګرځي. د انګلیسي ژبې استاده مدینه د خپلې ماما ښځې کیسه راته کوي چې په ګډ ژوند کې یې ځینې پټ کارونه له خاوند ترسره کول او په پایله کې یې د ګډ ژوند د خرابېدو او جدا کېدو لامل شو.
زما د ماما ښځې او ماما مې د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله وو. ماما مې خپل ښځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې وه چې خپلې خویندو سره به چېرته نه ځي. خو زما د ماما ښځه چې وو دغه خبرې نه منل او پټ د ماما نه مې خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ مې ماما خپله ښځه له خپلې کینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور مې ماما خپله ښځه د پلار کره نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول. او د ماما ښځې مې د ماما څخه مې طلاق واخیست. یو زوی هم وو، هغه یې پرېښود لاړ.
اکثره نارینه د ګډ ژوند ترمنځ د خصوصي خبرو او خصوصي حریم د شتون سره مخالف دي او دا د ښځې او خاوند ترمنځ د بیلتون او بې باورۍ لامل بولي. خپلې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د خصوصي خبرو او خصوصي حریم په نامه دي څه ورنه پټ کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا هم لا داسې پیښې سره یو وارې مخ شوی دی، خو اوس د بیا ځلې رامنځته کېدو مخه یې نیولې او دا ستونزه یې د خپلې ښځې سره د خبرو له لارې هواره کړې ده.
یو ورځ زما خپل مېرمن د ماما کره تللې وه، زه نه وم په کور کې، خو چې څنګه زه راغلم ما ورته وویل چې چیرته تللې وې. هغه راته منکره شو، د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلو خپلوانو سره خپلوي وکړو، زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي بلکې لاړه دې شي. خو دا چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي، نو طبعاً خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه، کور ته راغلم، مېرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما او ستا ژوند یو ده، کور، زندګي، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود، یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
ښځه او خاوند د ژوند ټولې چارې په ګډه سره پر مخ وړي او د یو بل په ګټه او تاوان کې شریک بلل کیږي. خو که ترمنځ یې ځینې رازونه او ځینې کارونه پټ وي، د دوی په ګډ ژوند به څه اغیزې ولري؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي، هر څه یې باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټې خبرې یو بل سره شریکه شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړین نه وي. نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام مومي نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زما نوم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردکیم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
خزه او خاوند تر هر چا سره نږدې دي او ګډ رازونه لري، خو ځینې خزي او یا هم میړونه غواړي چې خپل راز له یو بل نه پټ کړي. خو دا چې د راز پټول او ګنګ پاتې کېدل د خزي او خاوند ترمنځ کومې ستونزې راولاړولی شي او د دغو ستونزو حل لاره څه ده، د همدغو پوښتنو په تړاو به د اغلې محبوبا بابکرخیل سره مرکه واورئ چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل کړې ده.
اغلی بابکرخیل، د خځې او خاوند ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومه پر ځای دی؟
لومړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. یعنې واده وشي، هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیاو او خوښیو لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باوري او بې اعتمادۍ لاره هواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو، د ښځه او د مېړه د ژوند په ناخوالو، یو خو کېدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، کېدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کېدای شي. بل فقر هم کېدای شي، بېسوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه مېړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کېدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل آخره دغه بې باوري د خسي او خاوند ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي، چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونو باندې هم اغېز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپله د کورنۍ د منځتلو عامل ده. دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو تر منځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او وروستۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده، او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. د دې دپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان دې وطن ته جوګه کړي، باید د شخړو مخنیوی وشي، په هر کار کې دوی فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي. دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خزي او خاوند ترمنځ د رازونو د پټولو په پایلو جوړه شوې و، همدلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زبر نه خوښ هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
نڅي اچار
د ګوري اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریتون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پی چوی؟ ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی، او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره ای چی لگی سرچرخی کمشی، یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پا پایل کې مو هغه کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کیږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، مونږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د ځمکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولې خو پرون مې در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموه، د خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولی خو تیره ورځ مې 15 چکه در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپیره کیږي. زه ډیره غږیږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم. او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږیږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. با خدای که په ژب هم کې دې اورار مې راغلی. څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګری کره مې ورځم، زنګ راته وهلی و چې میلمه مې. او زه په مخه دې ښه بیا زنګ ونه وهې.
ورکوه نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده.
الو اورم، بلا یې کباب، بیا زنګ ونه وهې.
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره،
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه ببی.
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تیزي بیا وایي مصروف دی.
ته راکه.
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلا کړی یې، انټرنیټي طلاقه در کړی دی.
دا څه وایې وکم عقلې؟
ریښتیا وایم،
اوس د ما زنګ نه ورځي.
نه، په ډېرو فرمایشونو دی په تنګه، آخر یې بلا کړې.
نو چې داسې ده، ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي، او ورته ووایې چې د لالا غا د واده ته ځي او که نه ځي.
ښه مورې.
بله اورم لورې. مور دې څه وایي؟ لاړ به شو، خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او خوشبو هر خوا خورکا موتر سر راشا خوشبو هر خوا خورکا موتر سر راشا یو تو خکو ٹپو مست سندرو سر راشا سونے دس پر نبادا خبرو سر راشا سونے دس پر نبادا خبرو سر راشا شملورو سر راشا یا دلرو پر ظلمو او شملورو سر راشا یو سوخ وگو ٹپو مستو سندرو سر راشا